بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترمو اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکاره او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوخ نوی نو تاسو قبر شروع کوي چاته به دروغ جن وایست او څوک به وجنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ، ایزانو نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د چونګاښ د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جولای او همدارنګه د ذلحجې د میاشتې 14مه نیټې سره سمون خوري. ایزانو د سلامانو په وړاندې کولو سره زال یې سخرابي دي ساسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ سارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په افغانستان کې د میرمنو له ټولنې سره د خبرو اترو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د غوښتنې په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوښتئ. بیا به د معمول سره سم تر تبصرې وروسته د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د بشري حقوقو په وړاندې د لویدیځوالو د دوه ګونې چلند او د مظلومو ولسونو لپاره د رامنځته شویو کړاوونو په هکله یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي. په پای کې به هم د بې نقاب امریکې په خپرونه کې په تېرونۍ کې د امریکې مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او موږ هم ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. ستاسو نظرونه وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو. اوس په تهران کې د سهار 8 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د مذاکراتي ټیم مشر ویلي چې د څلور جمعیو ډلې له هیوادونو سره د بندیزونو د لرې کېدو د خبرو اترو د راتلونکي پړاو په هکله به پرېکړه وسي. له هرمن څخه د ایران د اوبو د حق په ورکړې د افغانستان د حکومت په بې پامۍ د پارلماني استازو نیوکې. د سوریه او عراق په ګډو پولو د امریکې په پوځي اډې کې دوې پرله پسې چاودنې او د الاقصی د جومات د تجزیې لپاره د سیونستانو په وړاندې په مقاومت باندې د حماس د غورځنګ تعقیب. تفصیلی خبرونه. د بندیزونو په لرې کېدو کې د ایران د مذاکراتي ټیم مشر ویلي چې د څلور جمعیو ډلې له هیوادونو سره د امریکې د ظالمانه بندیزونو د لرې کولو د مذاکراتو د راتلونکي پړاو د ځای او د نیټې په هکله به وروستي پرېکړه وسي. په ویانا کې د ایران په ایران باندې د ظالمانه بندیزونو د لرې کېدو د مذاکراتو اتم پړاو چې د 2018 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د اروپایي اتحادیې له لوري ودرول سول او مذاکره کوونکي پلاوی خپلو پلازمونو ته راستانه سول. له هغې راهیسې د ایران او د برجام د نړیوالې ټیمې موافقې په وړاندې د امریکې د غیر قانوني اقداماتو د جبرانولو لپاره د واشنګټن د سستۍ د امله د مذاکراتو بهیر بندون سره مخامخ سوی و. لیکن په تېره اونۍ کې ایران ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مسؤول جوزف بورل تر سفر وروسته د ایران او د امریکې د ګډې پرېکړې له مخې د بندیزونو د لرې کېدو په موخه په دوحه کې دوې ورځنۍ غونډه ترسره سوه. د ایران له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت سیاسي مرستیال او د ایران د مذاکراتي ټیم مشر علي باقری په تهران کې د امریکا د بشري حقوقو د تیروتنو د کنفرانس په ترڅ کې خبریالانو ته وویل دوهی کې خبرې اترې له مخکې په ټاکل سوی چوکاټ کې ترسره سوي دي. هغه زیاته کړه د خبرو اترو دوام به د مقابل لوري په ځانګړې توګه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مرستیال انری کامورا سره د ایران د موافقې پر بنیاد ترسره شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان غړی تاکید وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیرمند له سیند څخه د ایران د اوبو د حق د ورکړې په زمینه کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د هغه تړون له مخې چې په 1922 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لاسلیک سوی، ایران د کاله 840 متره مکعب اوبه باید له هیرمند سیند څخه ترلاسه کړي. د افغانستان مخکنی دولت چې د ایران د اوبو د حق د ورکولو ادعا کوه، د نیمروز په ولایت کې د هیرمند په سیند باندې د کمال خان د اوبو بند په جوړولو سره ایران ته د اوبو د بهیدلو مخنیوی وکړ، چې د ملای په ایران کې په ځانګړې توګه په سیستان بلوچستان ولایت کې ژواک چاپیریال او کروندګرو ته بېحده زیانونه اوښتي دي. د ایران په اسلامي شورا کې د زایدان استازی حسین علي شهریاري رسنیو سره په مرکه کې د نړیوالو کنوینشنونو په بنیاد د ایران د اوبو حق د تامینولو د ضرورت پاک لوویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت هم د ایران د اوبو د حق د تامینولو په زمینه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه په دې اړه افغانستان کې د طالبان له حکومت سره ترسره شویو مذاکرات ته په اشارې سره زیاته کړه هغه وخت د خبرو اترو پایلې مثبت بلل کیږي چې د ایران په لوري یو ځلې بیا اوبه وبهیږي او د ژواک او چاپیریال او د خلکو کرهنیزې ستونزې هوارې سي. شهریاري د دې په بیانولو سره چې د سیستان بلوچستان اوبه د هامون او هیرمند له سیندونو څخه تامینیږي وویل د دغه شان حالات په دوام سره د هامون د سیند د وچېدو کتونکي یو. په ننګرهار کې د قیمتي ډبرو قاچاقبران د طالبان د حکومت له لوري نیول سوي، په دې اړه زموږ خبریال راپور راکوي.
په ننګرهار ولایت کې چارواکو د قیمتي ډبرو د نهه تنو قاچاقونکو د نیول کېدو خبر ورکړ. ځایي چارواکي وایي زر به نیول شوي کسان د خپلو اعمالو په سزا ورسوي. باختر اطلاعاتي اژانس د ننګرهار ولایت د لالپورې د سرحدي ولسوالۍ ځایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې امنیتي موظفینو د دې ولسوالۍ په ګزدره سیمه کې نهه تنه په داسې حال کې نیولي چې غوښتل یې قیمتي ډبرې په یو ډاډسن موټر کې له هېواده د باندې په قاچاقي توګه ولېږدوي. لالپوری ولسوالی د ډیورن پولی ته چیرمه پرته ده. د باختر اطلاعاتي اژانس په راپور کې راغلی چې دا قیمتي ډبرې په ناقانونه توګه له یو کان نه راویستل شوي او بهر ته لېږدول کېدې. د باختر اژانس په راپور کې همداراز راغلی چې نیول شوي کسان تر پوښتنو ګربېګنو لاندې دي او زر به د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي. د نفرایټ قیمتي ډبرو زیرمه د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې چې د لالپوري ولسوالۍ سره په خوا کې پرته ده موجوده ده، چې تازه د طالبانو موقت حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت له لورې په قرارداد ورکول شوي او د ډبرو ویستل ترې پیل شوي دي. د قیمتي ډبرو د قاچاق وړونکي داسې مهال نیول کېږي چې د چین هیواد سوداګرو له افغان پانګوالو سره په ګډه د جلال آباد په ښار کې په ختیځه حوزه کې د بیلابیلو قیمتي ډبرو د پروسس او پلور لپاره سوداګریز مارکیټ پرانستی دی. چینی سوداګر وایي د دې سوداګریز مارکیټ د جوړولو په تړون کې راغلی چې د افغانستان د نفرتو قیمتي ډبرې له چین هیواد پرته نورو هیوادونو ته نشي صادرېدای. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د فلسطین د اسلامي مقاومت د غورزنګ حماس ویاند وویل چې په فلسطین کې د اسرایلي رژیم د ایسیبه د فلسطین د ولس له لوري شنډ راسي. د قدس ښار چې د مسلمانانو لومړنۍ قبله ده، د اسلامي د درې ګونې سپېڅلې نه بېلېدونکې عبادت ځایونو څخه دي چې د سیونستانو له لوري تر دوامداره بریدونو لاندې راغلي. د حماس د غورزنګ ویاند فوزي برهوم وویل د فلسطین ولس سیونیستي رژیم ته اجازه نه ورکوي چې د الاقصی د جومات د تجزیه طرحه پلي کړي. په دې خاطر به د فلسطین مسلمان ولس د سیونیستانو د پرله پسې بریدونو په وړاندې مقاومت وکړي. د هغه په وینا سیونیستي رژیم په الاقصی جومات باندې په پرله پسې بریدونو سره غواړي چې دغه جومات تجزیه کړي او د دې کار لپاره د لمونځ کوونکو ځپلو ته مخه کړې ده. د حماس د غورزنګ ویاند همدارنګه د الاقصی له جومات څخه د دفاع او د فلسطینیانو د کورونو د ورانېدو سره د مقابلې لپاره په قدس شریف کې د فلسطینیانو د سرتاسري مقاومت غوښتونکی سو. د عراق او سوریه په ګډو پولو کې د امریکا د یرغلګرو ځواکونو په یوې پوځي هدې کې دوې پرله پسې چاودنې سوي دي. د فارس له راپور سره سم د امریکا دغه پوځي هډې د عراق او سوریه په ګډو پولو کې د عراق د العمر د تیلي څاګانو تر څنګ واقع سوي چې له دغه ځایه د داعش د ترهګرۍ ډلې ملاتړ کېږي. تر دې دمه د چاودنې د لامل او د تلفاتو په هکله معلومات نه دي خپاره سوي. تیره ورځ هم د امریکایي ځواکونو یو لوجستیکي کاروان د عراق په صلاح الدین ولایت کې په کمین کې وختی. د امریکایي ځواکونو د وتلو په لړ کې د عراق د پارلمان تر پریکړه لیک او د عراق د حکومت تر جوړ جاړی وروسته د امریکې لوجستیکي کاروانونه هره ورځ له بریدونو سره مخامخیږي. متحده عربی امارات او سیونیستی رژیم په یمن کې د سقطری استراتیجیک ټاپو ته د نویو سنگرونو د جوړولو لپاره پوځي تجهیزات استولی دي. البوابیه الامینیه خبری سایت لیکلی متحده عربی امارات د یمن په جنوب کې د سقطری په ټاپو کې د نوی پوځي سازو سامان د جوړولو لپاره د شنبه په ورځ خپل فعالیتونه پیل کړي او سیونیستی انجینران یې راوستي دي. دغه حرکتونه د ستراتیژیک ټاپو ته د اسرایلو د پوځي تجهیزاتو له رسېدو وروسته پیل سوي. با خبر سرچینو ویلي چې لسکونه اماراتي افسران او یو شمیر اسرایلي انجینران په هادي بوشار کې چې د سوکتری ټاپو اداري مرکز دی د نیو پوځي تجهیزاتو د جوړولو پلان لري. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه پوځي پټنځایونه به په نویو څارګریزو او استخباراتي وسایلو هم سمبال وي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غواړو استازو او د ټرمپ مخالف څیرې ویلي چې د 2024 ولسمشریزو ټاکنو کې د ټرمپ سره په مقابله کې به ځان کاندید کړي. په کانګرس کې جمهوری پال استازی له هغه وروسته لسچینی له مشرۍ څخه لیرې کړه چې هغې په 2022 میلادي کال کې د امریکې په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلیو په اړه د ټرمپ ادعاوې ناسمې وبللې. هغې د خپلې کاندیداتورۍ په اړه د امریکا ای بی سی خبری شبکې ته وویل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د امریکا ولس له ټرمپ څخه وژغورل سي. لسچینی د هغو لسو جمهوریت غواړو په ډله کې وه چې د کانګرس په ودانۍ باندې د ټرمپ د پلویانو د برید په خاطر د ټرمپ د استعدا غوښتونکې سوه. هغه د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو خطرناک کس بولي او وایي چې هغه باید په هیڅ صورت بیا سپینې ماڼۍ ته را نسي. د کانګرس دغه استازی خبرداری ورکړه چې که ټرمپ بیا د جمهوریت غوښتونکو ګوند په استازیتوب د 2024 په ټاکنو کې ودرېږي دغه ګوند به وپاشل سي. ټرمپ چې لا هم خپل ګوند کې نفوذ لري په راروانو ولسمشریزو ټاکنو کې د کاندیداتورۍ اعلان کړی او ځینو جمهوریت غواړو هم ملاتړ ورڅخه کړی دی. د وینزویلا د هیواد د تیلو تر ټولو ستر چنځای چې د ورځې 6,500 بیرل تیل تولیدوي د برقو د نشتون د امله بند سوی دی. د رویټرز له راپور سره سم دوې ورځې کیږي چې د وینزویلا د هیواد د تیلو تر ټولو ستر چنځای د برق د نشتون د امله فعالیت نه کوي، په داسې حال کې چې دغه چنځای د وینزویلا د پټرولو د تولیدولو یوازنۍ کارخانه وه. ویل کیږي چې د چنځای برق په برېښنا کوټ کې د ستونزې د رامنځته کېدو د امله بند سوی. د رویټرز په وینا که څه هم ستونزه هواره سوې او برېښنا کوټ بیرته فعاله سوی دی، خو د تیلو دغه چنځای لا خپل فعالیت له سره نه دی پیل کړی. شمالي کوریا پر جنوبي کوریا، امریکا او جاپان له دې امله نیوکه کړې چې په پوځي برخه کې د درې اړخیزو همکاریو د پیاوړي کولو لپاره د پریکنده اقداماتو فیصله کړې. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر د جنوبي کوریا د ولسمشر او د امریکایي او جاپاني سیالانو ترمنځ د رخیزو پوځي تمریناتو په اړه خبري اترې چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې سوې په کلکه غندلې دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت وایان په بیانیه کې راغلي چې د ناټو وروستۍ سرمشریزې په ښکاره توګه ثابته کړه چې امریکا د روسیې او چین د کنټرولولو او د اروپا د پوځي کولو د پلان پلټه کده. دغه په وینا امریکا پلان لري چې د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د ناټو په سیر پوځي اتحاد جوړ کړي او د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا ترمنځ پوځي اتحاد د دغه پلان د تحقق لپاره یو مهمه وسیله ده. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راړوم یو سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې د افغانستان د میرمنو له ټولنې سره د خبرو اترو لپاره له طالبانو د ملګرو ملتونو غوښتنه، هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ځانګړې ناسته کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارزونې سره پر طالبانو غږ کړی چې په مستقیم ډول د دې هیواد د ښځو د ټولنې له استازو سره خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړې کمیشنری میشل باشله په دغې شورا کې وویل: وس د طالبانو له چارواکو غواړم د خبرو اترو لپاره دې د میرمنو فوري غوښتنې ومني. بشله کابل ته خپل وروستي سفر ته په اشاره سره زیاته کړې ده: په کابل کې له ښځینه فعالانو سره مو په کتنه کې له هغوی ډېر اغېزچندونکي پیغامونه ترلاسه کړل. دوی د طالبانو د حکومت له رهبرانو سره د مستقیمو او حضوري خبرو اترو غوښتونکي دي او د دغې غوښتنې لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. له بل پلوه د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ هم په دغې ناسته کې په خپلې وینا کې وویل: وارد مخکې اجباري ودونه، د نجونو د زده کړو منع کول او په تګ راتګ محدودیتونه د میرمنو د اساسي حقوقو خلاف داسې ورزې ده چې د طالبانو لخوا اعمال سوي دي. د افغانستان د ښځو د ټولنې له استازو سره د خبرو اترو لپاره د طالبانو له حکومته د ملګرو ملتونو غوښتنه د هغه کلچر په چوکاټ کې ده چې دغې مؤسسې په تیر اوړي کې قدرت ته د دغې ډلې د بیا رسېدا په همغه لومړیو میاشتو کې د دغه هیواد د میرمنو د حقوقو د دفاع په لړ کې په خپلې اجنډا کې راوستې وه. پر افغانستان د طالبانو په بیرته واکمنېدو سره هم هغه شان چې اټکل یې کېده دغه ډلې د افغانستان د میرمنو د ټولنې په ضد ځینې محدودیتونه اعمال کړي چې په اساس یې په افغانستان کې د ښځو لپاره کار او زده کړې تقریبا ممنوع سوي دي. حتی ځینې راپورونه خپاره سوي دي چې ښایي د طالبانو د اعلان سوي پروګرام په اساس د افغانستان میرمنې یوازې له خپل محرم سره د سفر امکان لري او له عمومي ترانسپورټه استفاده کولی سي، چې دا موضوع د دغه هیواد په عمومي فضا کې ډیره زیاته له منفي غبرګونونو سره مخامخ سوه. د طالبان د حکومت تر ټولو وروستي اقدام د لوی جرګې په غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د میرمنو د ټولنې استازو ته بلنه نه ورکول و، چې د دغه ډلې د ایتیاب په پټه په دغې غونډه کې یوازې عالمانو شتون درلودل. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د لوی جرګې د تیرو غونډو په اساس په دغې غونډه کې باید سپین ږیري، د قومونو مشران، قبایل او سیاسي کرکتونکي شخصیتونه هم شتون درلودلی وای، چې دغه غونډه له هغه ترکیب پرته وه چې په تیرو وختونو کې ترسره سوې ده. په داسې شرایطو کې ملګر ملتونه او نړیوال ټولنه د افغانستان د میرمنو د ټولنې له استازو سره د طالبانو پر خبرو اترو ټینګار کوي. البته دغه ډله په ځینو دلیلونو له مختلفو پرګنو سره د مخامخ ادا په څرنګوالي کې ځینې دریزونه لري، څو تر دې دمه حاضر سوي نه دي د ښځو د حقوقو په باب د دوی له استازو سره خبرې اترې وکړي. د افغانستان د میرمنو په ضد د طالبانو د محدودوونکي سیاست دوام سبب سوی څو نړیواله ټولنه هم د دغې ډلې د حاکمیت په رسمیت نه پیژندنې په وړاندې پر خپل دریز ټینګار وکړي او هم هغه راز د طالبانو له رسمي منلو ډډه وکړي. د خپلې حکمرانۍ په لیدتوګو کې په تېره بیا د افغانستان د خلکو لپاره په نړیوال نظام کې د شخصي او ټولنیزو منل سویو آزادیو په وړاندې په مقاومت کې په نه نرمښت کې د طالبانو سخت دریځ ته په پام سره لیرې ښکاري، چې د بشري حقوقو په کنونشنونو کې د پام وړ ارزښتونو څخه د دغې ډلې د قانع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې فشارونه بریالي سي. په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره داخلي او بهرنیو غوښتنو ته د طالبان د حکومت د مثبت ځواب نه ورکول په دغه هیواد کې په خپلې حکمرانۍ کې نرمښت د دغې ډلې د نه ګروهنې یوه ښکاره بېلګه ده. د سیاسي تفسیر پای. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د پروګرام په دوام کې ستاسو په خدمت کې یو. یادونه کوم چې اوس به تاسو د تاریخ پانه خپرونه واورئ او بیا به هم د بشري حقوقو په وړاندې د لویدیځوالو د دوه ګونې چلند او د مظلومو ولسونو لپاره د رامنځته شویو کړاوونو په هکله یوه خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم د بینقاب امریکې په خپرونه کې په تېره اونۍ کې د دې هیواد مهمو پیښو ته کتنه وکړو. نو زموږ سره مله اوسئ.
د تاریخ پاڼه قدرمن اوریدونکو، اسما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منه عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښت میاشتې 14 نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د زلهجې یا لوی اختر د میاشتې له 4 او د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې هم له 4 نیټې سره برابر ده. یو زر 15 کاله پخوا د تاریخي روایتونو لمخي د 1433 هجری قمری کال د زلهجه د میاشتې په 4 نیټه ستر مسلمان عالم او اصولي متکلم ابو اسحاق اسفرایینی وفات شو. د رکن الدین شافعی لقب لرونکی ابو اسحاق اسفرایینی چې په استاد مشهور و، د ایران یو داسې تکړه پوه دی چې د فقه، اصول فقه او کلام د علمونو په شان نورو دینی معارفو کې ډیر مهارتونه درلودل. هغه د خپل زمانې د مختلفو علومو د زده کړې په ستر مرکز یعنی د نیشابور په مدرسو کې تدریس کاوه. الجامع فی الاصول دین او نور العین فی مشهد الحسین د دوی له مشهورو آثارو څخه دی. ابو اسحاق په 30 کلنۍ کې په نیشابور کې وفات شو او په اسفراین کې خاورو ته وسپارل شو. اتاتیا کال مخکې د 1940 میلادي کال د جولای په 4 نیټه فرانسوي مشهور فیزیک پوه مادام کوری له دې دنیا نه لاړه. په ماری کوری مشهور میرمن مانیا اسکولو دوسکا کوری فرانسوي نامتو فیزیک پوه په 1918 میلادي کال کې د نومبر په 1 نیټه د پولنډ په پلازمینه ورشو کې دنیا ته راغله او د خپل زده کړو د پای ته رسولو وروسته یو څه وخت تدریس کاوه او په پاریس کې میشته شوه. ماری کوری په 28 کلنۍ کې له پیر کوری سره واده وکړه او د فرانسې په سورخار کې د نجونو په عالي دارالمعلمین کې د فیزیک د مضمون ښوونکې وه. هغې په 1896 میلادي کال د فرانسوي پو هانری بیکرل په مرستې سره په یورانیوم کې د راډیو اکټیویټه خاصیت او د خپل میړه په ملګرتیا سره په پولوټونیمو کې د راډیو اکټیویټه ځانګړنې کشف کړې. ماری کوری همدارنګه په 1898 میلادي کال کې د خپل یو همکار په مرستې سره وتوانېده چې د راډیوم فلز چې د نورو فلزاتو په نسبت د راډیو اکټیویټه ډېرې ځانګړنې لري کشف کړي، او د همدې ستر کشف په وجه یې په 1903 میلادي کال کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. څه موده وروسته په 1906 میلادي کال کې د اپریل په 19 نیټه د ماری کوری ساینس پو خاوند په یوې ترافیکي پیښې کې مړ شو چې دغه پیښې د هغې پر ارامتیا باندې ډېره بده اغیزه وښندله او مادام کوری ډېره غوسه او غمجنه کړه. خو په هر حال دغه پیښه سبب نه شوه چې دغه فعاله ښځه له خپل علمي فعالیتونو څخه لاس واخلي. په همدې خاطر علمي لوړې درجې ته ورسېده. مادام کوری په 1911 میلادي کال کې د راډیوم د تجزیه لپاره د کیمیا نوبل جایزه هم وګټله. ماری کوری په دې کشفون سره ټول نړۍ ولرزوله، خو هیڅ کله حاضر نه شو چې له هغه څخه مالی ګټه پورته کړي. هغه په دې وخت کې د لومړني ښځې په توګه د فرانسې د سوربون په پوهنتون کې استادۍ ته ورسېده او د عمر تر پایه پورې خپل علمي کارونو ته هم دوام ورکړ. د ماری کوری د ژوند وروستۍ کلونه چې زیاتره په لابراتوارونو کې د پله پسې کارونو په ترسره کولو سره مله وو، د هغې سلامتیا په خطر کې واچوله. که څه هم ناروغه وه، خو بیا هم کارو ته دوام ورکوه. ماری کوری د نړۍ د پوهو ښځو څخه د یوې لویې ښځې په توګه بالاخره د 1914 میلادي کال د جولای په 14 نیټه په داسې حال کې چې د راډیوم د وړانګې له امله یې د هغه بدن سلولونه وراسته شوي وو، په 18 کلنۍ کې مړه شوه. یو 50 کاله پخوا د 1350 هجری لمریز کال د چنګاش د میاشتې په 14 نیټه د ایران د ادبیاتو یو ارزښمن استاد ډاکټر محمد معین د فارسي ادب او کلتور په زمینه کې لکلونو خالصانه هڅو نه وروسته وفات شو. هغه په 1293 هجری لمریز کال کې د ایران په شمال په رشت ښار کې په یوې روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و.
درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو پام را غواړو. د تهران رادیو ماسخوتنی خبرونه چې د مازیګرنی خبرونه تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لسکم اته، د افغانستان په لسکم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغي د میاشتې له 2 نیټې یعنی د جنوري له 28 څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه 8 بجې، د افغانستان په شل د پاسه 9 بجې او د پاکستان په لس کم 10 بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغي یا دلوي له 2 نیټې وروسته د تهران رادیو ماسخوتنی خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه 8 بجې، د افغانستان په شل د پاسه 9 بجې او د پاکستان په لس کم 9 بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
د لویدیزوالو دوګونې چلن.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زالیا سکرابی دی د خپل ګران همکار
فاطمی سره
اساسو درانه حضور تاذر سیویو چې د بشري حقوقو په وړاندې د لویدیځوالو دوګونی چلند د مظلوم ولسون لپاره د ستر ننګونې ترنوال لاندې یو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای سره ملګرتیا وکړئ.
قدرمن اوریدونکو له بده مرغه غلوبغاړي چې خپل د انساني حقوقو په ښکاره نقصونه کې اوږده مخینه لري، بشري حقوق یې د خپلو غرضونو، ګټو او سیاسي موخو لپاره یو اوزار ګرځولی دی. اوس په داسې یوه نړۍ او یو پړاو کې یو چې ترهګر او خپل سري رژیمونه په چټي پلمو سره له دوو لسیزو را په دېخوا نور هیوادونه اشغال کړي دي. نورو مستکبرانو او مرتجعو رژیمونو بیا په هیوادونو باندې په یرغل سره د هغوی ولسونه یې په وینو لمبولی دي، او حتی د واده په مراسمو باندې هم له هوایي بریدونو ډډه نه کوي. په بشري حقوقو تیری کوونکو تر ټولو ناوړه جنایات ترسره کوي، او د نورو هیوادونو د ولسونو په وژلې، بې ځایه کولو، بې عزتۍ او د هغوی د بېخبناو ورانولو ته دوام ورکوي. لیکن چاره څه ده؟ او څرنګه د بشري حقوقو د رښتینی نقضونې او د یرغلګرو رژیمونو د غولونکو سیاستونو ترمنځ په توپیر باندې پوه شو؟ مسله دا ده چې د بشري حقوقو موضوع په سخته د لویدیځوالو د سیاسي چلندونو له لوري اغیزمن شوی، او د دې بهیر دوام د بشر له حقوقو څخه د بشري اداراتو د لیرې کېدو سبب هم شوی دی.
د سیاسي منفعت او غواړي لیدلورو په څیر مؤلفه د لویدیځو هیوادونو له لوري د رامنځته سوي بشري اداراتو په ماهیت او کړچار باندې ناوړه اغېز کړی، او دغه ادارات یې چې د انسانانو له حقوقو څخه د دفاع په نامه رامنځته شوي بې اعتباره کړي دي. هغه پرله پسې پېښې، ترهګریز اقدامات او جنګي جنایتونه چې په افغانستان، یمن، سوریه او عراق کې په وروستیو کلونو کې رامنځته سوي، که د امریکې او یا په اروپا کې د یوه هیواد د ولسونو په خلاف ترسره سوي وای، لسکونه پرېکړه لیکونه، بیانیې او بېلابېل بندیزونه به د جنایاتو په لاملینو لګېدلې وای. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د ځواکونو شل کلن حضور نه یوازې نیواګرو لپاره مالی او ځاني زیانونه واړول، بلکې د دې هیواد د جنګ ځپلي ولس هم له هرې خوا څخه تر بریدونو لاندې راوستل. ترهګرې ډلې له یوې خوا او د لویدیځو هیوادونو دوامداره محاسباتي تېروتنې له بلې خوا په افغانستان کې د بېګناه خلکو د بېسارې وژلې سبب وګرځېده.
امریکا په جنگی جنایتونو او د انسانانو په نسل وژون کې تر ټولو زیات رول لوبولی. په حقیقت کې هغه څه چې امریکایي چارواکو د بشري حقوقو څخه د دفاع په نامه یادونه ورڅخه کوي، له جنایت پرته هیڅ هم نه دي. په مختلفو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق باندې برید او د خلکو وژله، اقتصادي تروریزم او په ګڼ شمیر هیوادونو لکه ایران باندې ظالمانه بندیزونه د امریکا او د لویدیځو هیوادونو د جنایتونو یوه وړه برخه جوړوي. امریکا له ترهګرو څخه ملاتړ کوي او تروریزم ته یې رواج ورکړی دی، او نورو هیوادونو ته یې استولی چې پایلې په عراق او افغانستان کې معلوم دار دی، او هر یو کس په لږ څه سوچ او فکر سره خپل قضاوت پرې کولی شي. امریکایي ځواکونو په 2001 میلادي کال تروریزم سره د مبارزې او د القاعده له جنګیالیو سره د مقابلې په پلمه په افغانستان یرغل وکړ. د دوو لسیزو نیواک او پوځي عملیاتونو په موده کې په لسګونو زره افغان شهریز د ناټو او امریکایي ځواکونو له لوري ووژل شول.
ایزانو، امریکا د افغانستان په اشغالولو سره په دغه هیواد او په ټوله سیمه کې د جنګ او جګړې نامنۍ تروریزم او مخدره موادو د خپرېدو لامل سوه. د افغانستان، یمن او غزې د ولسونو خواشینوونکي حالات هر یوه په ځانګړې توګه د بشري حقوقو په وړاندې د لویدیځوالو د دوه ګونی چلند ښودنه کوي. د فرا په ولایت کې د 2009 میلادي کال د مې د میاشې په څلرمه د 145 ملکی وګړو وجل کېده. په ننګرهار کې د 2010 میلادي کال د جولای د میاشې په 23 نیټه د 250 بیګونه میرمنو او ماشومانو وجله، او په کندوز کې د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 3 کې په ملکی روغتون باندې هوایی بمبار، په افغانستان کې په ملکی وګړو باندې د امریکا او د ناټو د ځواکونو د بریدونو ځینې بیلګې وې. د افغانستان ناوړه حالات نه یوازې د امریکا بلکې د هغو ټولو لویدیځو هیوادونو حقیقي څیره ښکاره کوي کوم چې تروریزم سره د مبارزې او د بشري حقوقو څخه د دفاع په پلمې سره په دغه جنګ ځپلي هیواد باندې په برید کې برخه اخیستې وه.
د افغانستان ولس په د نیواک د دوو لسیزو په موده کې تل د امریکایي او د ناټو د ځواکونو د محاسباتي تیروتنو قربانیان پاتې شوي دي. داسې جنایتونه چې اکثر یې له نړیوالو پټ ساتل شوی وه، خو اوس په افغانستان باندې د نړیوالو د تمرکز له امله رسوا شوي او په رسنیو کې هم خپره شوي دي. لویدیځه نړۍ په دغو کاره جنایتونو باندې سترګې پټې کړې او خپل په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو پستر نقض کوونکی بدل شوی ده، خو سره له دې د خپلو شومو موخو د ترلاسه کولو په هدف د نورو هیوادونو پر خلاف د بشري حقوقو څخه د دفاع تر عنوان لاندې بیانیې صادروي. بشری حقوق د نورو نړیوالو ټولنو د هدفونو او موضوعاتو په څیر د لویدیځوالو د دوګونی چلند تر اثر لاندې خپل کارندوالۍ او حقیقي مفهوم له لاسه ورکړی دي. ځینې اروپایي هیوادونه چې ځانونه د تمدن زانګو په نړۍ کې د بشري حقوقو مدافع معرفي کوي، د امریکا او کاناډا سره په جنګ کې ولاړ دي او د بشري حقوقو په زمینه کې دوګونی چلند تعقیبوي. د بشري حقوقو د دغه دوګونی چلند ګڼ شمېر مثالونه موجود دي چې خودره کوي دغه دروغجن ادعا کوونکي د بشري حقوقو څخه د دفاع کوونکي په مقام کې د تکیه وهلو صلاحیت نه لري، ځکه چې خپله د بشري ضد جنایاتو کې پراخ رول لوبولی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د لویدیځوالو د دوګونی چلند د خبرونې نننۍ برخه پای ته ورسېده. نو حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
لا مالتیامو یو جهان مننه.
بے نقابہ امریکہ،
د تهران رادیو ګران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د پروګرام په دغو شیبو کې زلی اصغر عابدی د خپل محترم همکار
فاطمی سره
ساسو درانه حضور ته حاضر سوی چې د بنقاب امریکا د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملګری اوسئ.
قدرمن اوریدونکو د بې نقابه امریکا د پروګرام په سر کې د دغه پروګرام مهم خبرونه ته یو لنډه کتنه کوو. د سقط جنین پورې اړوند حکم پسې په امریکا کې سیاسي طوفان، د امریکا د فدرال محکمې د ژواک چاپیریال حکم، د بایدن له دولت د امریکا د روسی ضد بایکاټونو د معمار څنګ ته کېده، او په تکساس کې د مهاجرینو د قربانی کېده غمیزه، د امریکا د تیلو د ستراتیژیکو زیرمو تاریخي کمیده، او اروپا ته د بایدن سفر او د وسلوالو تاوتریخوالیو دوام په تیرونۍ کې د امریکا د مهمو پیښو خلاصه وه.
ایزانو د امریکا ستر محکمې په یو بې مخین اقدام کې روډویډ پر ضد قانون چې په 1923 میلادي کال کې د سقط جنین لپاره د میرمنو حق په رسمیت پیژني لغوه کړ، او په دې ډول جمهوری غواړو او محافظه کارانو ته چې د سقط جنین د حق مخالف دي ستر بریالیتوب ور په برخه کړ. د امریکا د سنا مشر میرمن نانسی پلوسی د فدرال محکمې د فیصلې په غبرګون کې هغه ظالمانه او سخت وباله. په هر حال د امریکا د فدرال د سترې محکمې حکم په دغه وخت کې ستر سیاسي توپان رامنځته کړی دی، او داسې ښکاري چې دا موضوع د لیبرالانو او محافظه کارانو ترمنځ په یوې جدي ایدیالوجیکل لانجې بدل سي. له دې امله د اټکل وړ ده چې دا لانجه هماغه راز دوام درلودلی سي، او په امریکا کې بلواګانو او لانجو زیاتېدو ته لمن وهلی سي. په واشنگټن او نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو په واټونو د مظاهره په ترسره کولو سره د امریکا د سترې محکمې په حکم اعتراض وکړ، او د خپل هیواد د بیرغ په سوځولو سره د امریکا د ولسمشر بایدن حکومت په سیاستونو هم اعتراض وکړ.
د امریکا د فدرال د ستر محکمې جنجالي اقدام په سقط جنین پورې محدود پاتې نه شو. د امریکا فدرال محکمې د دریو مخالف رایو په وړاندې په شپږو موافق رایو سره وویل چې د هیواد ژباک چاپیریال د ساتنې سازمان دا حق نه لري چې د ډبرو سکرو په سونګو بټیو کې د ګلخانې غازونو په خبرېدا پراخه محدودیتونه اعمال کړي. بایدن هیلمن و چې د ژواک چاپیریال له سازمان په استفاده سره ګلخانې غازونو خبرېدا د پاریس د 2015 میلادي کال په موافقت کې د مقرر شویو نړیوالو آب و هوا بدلونونو هدفونو ته د رسیدا په خاطر کم کړي. د دغه خبر په غبرګون کې ملګرو ملتو ویل د فدرال محکمې د زیارت ورځې حکم چې د ګلخانې غازونو د خبرېدا د محدودولو لپاره له ژواک چاپیریال د ساتنې د اختیاراتو د کمیدا سبب کیږي د نړیوالې آب و هوا بدلونونو سره په مبارزې یو ګزار دی. د ګوتریش ویاندو استفان دوژاری کې ویل دا د آب و هوا له بدلونونو سره په مبارزه کې شاته پاتې کېده ده. د امریکا د ستر محکمې دا اقدام یو داخلي پیغام ډیموکراټان او یو جمهوری غواړو ته هم دی، او هغه دا چې د ټرمپ په وخت کې د غوره شویو سیاستونو څخه واټن اخیستل دومره آسانه کار هم نه دی.
رویټرز خبری آژانس تیرونی ویل د اوکراین د جنگ په اوږدېدا سره د روسیې پر ضد د بایکاټونو معمار دالیب سینګ خپله څوکۍ پرېږدي. سینګ د روسیې پر ضد بایکاټونو په لګولو کې ډیر رول درلوده. د بایدن له کابینې د سینګ وتل په ډیر حساس وخت کې ترسره کیږي، ځکه چې د بایدن دولت چارواکي اندېښمن دي له نړیوالو بازارونو د روسیې د تیلو او ګازو د غوڅولو لپاره هلې ځلې معکوسه نتیجه ورکړې. او د لویدیځو هیوادونو اقتصاد د ځوړتیا په لور ورکش وهي. د روسیې پر ضد د بایکاټونو د معمار څنګ ته کېدل په داسې حال کې ترسره کیږي چې مخکې بایډن اعتراف کړی و چې د روسیې پر ضد د واشنګټن په مشرۍ نړیوال بایکاټونو امریکا ته هم زیان رسولی دی. ترامپ هم د تېر اونۍ په اعتبار ورځ په هغه غونډه کې چې پکښې د بایډن پر ضد وینا کوله وویل امریکا په تیرو دوو کلونو کې دومره لړزانه سوې ده چې د نورو لپاره د خندا په یو اوزار بدله سوې ده.
د مکزیک پولې په 240 متری کې د ټیکزاس په جنوب لویدیځ کې د یوه اورګاډي په څنګ کې پرېښودل شویو 350 کسانو مړیو پیدا کېدا ښیي چې د ټرمپ ځای د ډیموکراټانو په راتلو سره یوازې د یوه پراخ کړکېچ صورت مسله بدله شوې ده. یولس نور مهاجر هم په روغتونونو کې بستري دي او بدني وضعیت یې نازک راپور شوی. له یو نیم کال مخکې چې بایډن په هم دغه کار په لومړیو کې له مکسیک سره د سرحد د دیوال د پروژې د درولو حکم صادر کړ او په تلویحي توګه یې د پخوانی دولت مهاجرتي ضد پروګرامونه بند کړل، غیر قانوني کډوالو نور هم د امریکا خاورې ته مخه کړه. د تکزاس ګورنر ګراک ابوټ د کډوالو د قربانی کېدا غمیزه جو بایډن ته متوجه وبلله او د هغه حکومت سرحدي سیاستونه د دغه مرګونو مسؤل بللی. څلور نور کډوال هم په تکزاس کې په یو ټرافیکي پیښه کې په داسې حال کې چې له یوې پوستې تښتېدل ووژل شول.
د روسیې په ګازو او تیلو پورې د لویدیځ اړوندوالی اوس نوی پړاو ته ورداخل سوی دی. د امریکا د انرژي وزارت د شمیرونو په اساس د امریکا د تیلو ستراتیژیکې زیرمې 6.9 میلیون بیلره نورې هم کمې سوي دي. دا بدلون د بایدن دولت لپاره یو نوی چلنج دی چې د امریکا د تیلي ستراتیژیکو زیرمو د تیلو د ازادولو په شمول په بیلابیلو راودو د تیلو د بیې د ټیټولو کوشش کوي. امریکا په تیره یو کال کې له خپلو ستراتیژیکو تیلي زیرمو 145 میلیون بیلره تیل ترلاسه کړي دي. واشنگتن څو میاشتې کېږي چې په اوپیک دبا واچوي چې خپل تولید زیات کړي تر څو وکولی سي د تیلو د بیې د زیاتېدا مخه ونیسي. د تیلو بیه د روسیې د بایکاټونو له امله بره سوې ده. د امریکا خلک هم نن سبا د $50 د تیلو د ګیلن په لیدلو سره چې د امریکا په اوسني تاریخ کې تر ټولو لوړه بیه ده سترګې د اوکراین وروستیو بدلونونو ته نیولې دي او د وروستیو نظر غوښتنو په اساس 50% امریکایان خپل د اخیستلو قدرت ته له اوکراین په می میاشت کې په حمایتي پیکیج ترجیح ورکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایډن تیرونی په یو 15 ورځنی سفر کې لومړی د ډلې د غړي او هیوادونو له مشرانو سره د کتنې لپاره جرمني او همداراز د ناټو په سازمان کې خپلو همڅنګو سره د کتنې لپاره اسپانیا ته لاړ. بایډن د جون په 10مه نیټه له ناتو سره د یو ځای کېدا په خاطر له سویډن او فنلینډ هیوادونو د رسمي بلنې خبر ورکړ او وی ویل چې په راتلونکو ورځو کې به یوکراین ته د $800 میلیون نوې وسلې ولېږدول شي. په شیکاګو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد مرشای میر ویلي تاریخ به د هغه احمقانه سیاست په خاطر چې امریکا او متحدان د یوکراین په وړاندې پر مخ نیولې دی سخت قضاوت وکړي.
د امریکا ولسمشر بایډن تیر اونۍ په دغه هیواد کې د وسلو د کنټرول تر ټولو ستره لایحه لاسلیک کړه. په امریکا کې په ورسته ونه کې په رندو دزو پسې چې په لسکونو کسان پکښې ووژل سول، د امریکا کانګرس په بیړناکه توګه د وسلو د کنټرولولو لپاره یوه لایحه تصویب کړې وه. بایډن د هغه د لاسلیک کولو په وخت وویل دغه لایحه به د ډیرو کسانو ژوند وژغوري، خو په شیکاګو کې په وسلوال تاوتریخوالي کې د 15 میاشتنۍ ماشومې قرباني کېده، په واشنگتن کې د ډزو په دوو پیښو کې د یوه کس وژل کېده او د 12 کسانو ژوبلېده، په کالیفورنیا کې د 2 ځوانانو وژل کېده، په یوه اونۍ کې د وسلوالو تاوتریخوالیو د لسکونو پیښو یوه نمونه ده. وسلوال تاوتریخوالی په امریکا کې د یوې داخلي ستونزې په توګه مخ په ودې روانه ده او د امریکا د دولت او پولیسو له کنټروله وتلې ده. امنیتي کارپیژان دي باوري دي هغه څه چې د امریکا داخلي امنیت ګواښي نړیواله ترهګري یا بهرني ګواښونه نه دي، بلکې له ګرمو وسلو د پراخ استفادې او ډله ییزو ډزو د پیښو په شمول د تاوتریخجنو کړچارونو پراختیا ده، او دا په حقیقي توګه د امریکا د ټولنې لپاره ډېر لوی ګواښ بلل کېږي. په 2018 میلادي کال کې په امریکا کې وسلوال تاوتریخوالي موریدونه 603 وي ډله ییزې ډزې وي چې 202 کسان پکې مړه شوي او 2800 هم ژوبل شوي دي. په حقیقت کې امریکا چې تل د نړۍ د وضعیت د اصلاح د ضرورت خبره کوي او د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي، د خپلو خلکو له امنیت سره اړونده د یوې اساسي مسلې په هوارولو کې بې وسه او عاجزه ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د بینقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.